مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته د ازادي راډیو په دې ماشمنی خبری مجله کې د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونه لرو او د افغانستان دننه او بهر مو د دې ورځې په ارتباط له اعتراضونو خبرو مخکې تر دې چې د خبرونه نور مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ملګرو ملتو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي پر افغانستان واکمنو طالبانو د اضافي محدودیتونو له لارې پر خلکو زیات کنټرول ټینګ کړی ګوتیرش دغه څرګندونې د افغانستان د روان وضعیت په اړه په هغه درې میاشتني راپور کې کړي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته یې وړاندې کړی دی په راپور کې ویل شوي چې د تیر 2022 کال پر ډسمبر کې له پوهنتوني زده کړو او په غیر دولتي موسسو کې له کار څخه د ښځو د راګرځولو پریکړو د ښځو او نجونو اساسي حقوق لا محدود کړي دي د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیالي سیمه بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند بندیدو غوښتنه وکړه میرمن بهوس بیگاله د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له ښځو سره روان دي جنسیتي اپارتاید وباله او وی ویل چې افغانستان له ښځو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی خو زیاته یې کړه چې یوازې نه هیواد نه دی په همدې غونډه کې په ملګرو ملتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر لیندا گرینفیلد هم ورته څرګندونې وکړې او وی ویل دا غواړي په ټوله نړۍ کې د ښځو او نجونو په وړاندې تشدد او ظلم ته د نړیوالو پام ور واوړي د افغانستان لپاره د ټول ویدیو هیوادونو او د اروپای ټولنې ځانګړي استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه شولې د ډلې چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو کاناډا استرالیا بریتانیا اروپای ټولنې جرمني فرانسې ناروی سویس او ایتالیا ځانګړي استازي پکې دي د مارچ په ومه په یو غټ بیان کې وویل د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې د خرابیدونکو بشري او اقتصادي وضعیت لپاره ژور اندېښنه لري د دې ډلې مخکنی غونډه سش کال د فبروري په شلمه په پاریس کې و اوکراینی ځواکونو نن وویل چې لا هم د بخمود شار د دوی د ځواکونو په لاس کې دی د روسیې ملیشه ځواکونو مخکې ویلي وو چې د دونیسک په سیمه کې د دې شار ختیځه برخه نیولې ده د اوکراین د لوی درسي دفتر نن وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دښمن تر سلو ډېرې حملې دفع کړې دي او روسي خبر ده چې د ایران عدلی او قضایی ادارو په لومړي ځله د هغې قضیې په تړاو یو شمېر کسان نیولي چې ځینو چارواکو د مسمومیتونو لړۍ بللې ده او د ټول هیواد په کچه له 15,000 زیات زده کوونکي چې اکثر نجونې وې ناروغه کړي دي د ایران د کورنیو چارو وزارت پرون وویل استخباراتي ادارو په وو ولایتونو کې یو شمېر کسان د خطرناکو موادو د جوړولو په شک نیولي دي د دې وزارت مرستیال وویل شایي همدا مواد د مسمومیتونو په هغو پیښو کې کارول شوي وي چې نږدې 4 میاشتې مخکې پیل شول پرمونی تشرغلی احمد شبریم ستاسو کوربا د ازادي رادیو ماشمنی خبری مجله په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدل شي او د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم اوریدل شي نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورسته وړاندې په خبرونه کې د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونی ګوتیرش څرګندونه لرو چې په افغانستان کې د شزو وضعیت ژور اندېښنه څرګنده کړې ده د افغانستان دننه او بهر د مارچ د اتمه په پار اعتراضونه شوي
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رساج پاتې کېدل دی او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې شغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وځي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل شوی
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین په اړه اورېدل شي کیف وایي چې د روسیې د ګاز نار سټریم نه لیکه نه دوران کړي نور موضوعات هم لرو لاسادي رډو سره اوسې
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د شزو انجونو پر حقونو ټینګار وکړ انټونی ګوتیرش د مارچ د 8 نیټې د شزو د نړیواله ورځې په مناسبت په خپل پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان او ټول نړۍ کې د شزو د حقونو لپاره لروان مبارزه لاس په سر نشي فردسیال لنور جزيات سره
سلامونه تاسو ته د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقوقو لپاره لاروانی مبارزه به لاس په سر نشي انټونی ګوتیرش په یو لیکلي پیغام کې چې د نووړي په ټوئیټر خبر شوی ویلي ملګرو ملتونه به په بهراني وضعیت کې له ښځو سره عملاً ملاتړ ته دوام ورکړي د ملګرو ملتونو سرمنشي لیکي زموږ په ټولو بشري او پرمختیايي کارونه کې جنسيتي مساوات مرکزیت لري اخو په افغانستان کې د ملګرو ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استاذ روزو اوتمباوا افغانستان کې اوس مهال د خزو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپون کې هیواد بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استاذولۍ په یو اعلامیه کې د غلي اوتمباوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتې دي چې د خزو او نجونو لپاره بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه دي لري کړي. په اعلامیه کې د هم راغلي دي چې په شوري او سیستماتیک ډول له ټولنیز رول د افغان خزو او نجونو لري کول خوښینون کې چاره ده. د یو نامه د اعلامیه پر بنسټ په داسې حال کې چې په افغانستان کې په روان 2023 میلادي کال کې 1.6 میلیون خزې او نجونې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، طالبانو په غیر دولتي موسسو کې د خزو په کار بندیز لګولی دی او دې چارې د نړیوالې ټولنې مرستې کمرنګه کړې دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال استیما بهوس یو ځل بیا په افغانستان کې له خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند د بندیدو غوښتنه کړې ده. میربن بهوس تیره شپه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې هغه څه چې په افغانستان کې له خزو سره باندې جنسیتي اپارتایډ یا توپیري چلند وباله ویل چې افغانستان له خزو سره د ظلم تر ټولو شدید مثال دی. د دې ترڅنګ د افغانانو نجونو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ لینا میری د مارچ 8 په مناسبت د افغان خزو او نجونو سره خپل همغږي اعلان کړه. هغه په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغانانو نجونو او خزو په نامه خپل یو پرانیستی لیک هم ورسره یو ځای کړی ویل دي چې په خپل ژمنو ولاړ ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږي ادارې او چاوي ویلي د خزو د نړیوال ورځي په څیر هر ورځ په افغانستان کې پر خزو باندې محدودیتونه او وزکیږي او د خزو او نجونو په خوا کې د غیداره ولاړ ده ترڅو ډاټ ترلاسه کړي چې دوی کولای شي د خپل خوخي ژوند وکړي. او چا د خبره په یو ټویټ کې کړي ده او چا ویلي چې هیڅ ټولنه د خزو له حضور پرته دوام نشي کولای. د افغانستان لپاره بیا د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم د خزو د نړیوال ورځي په مناسبت په یو ټویټ کې ویلي چې افغان خزو او نجونو لا ټولنی حذف شوې دي. نن د مارچ 8 د خزو د پیوستون نړیوال ورځ دا ورځ داسې مهاله په نړیواله کچه لمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د زده کړو کار او ټولنیز ژوند په برخه کې په افغانستان کې افغان خزې او نجونې د سختو محدودیتونو سره مخ دي چې په خبرګون کې اروپایي ټولنې بیا تیر ورځ د طالبانو د حکومت په دوه مهمو وزیرانو چې د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او بل د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي باندې هم محدودیتونه وضع کړل او ویل چې دوی به د افغانو خزو ملاتړ ته دوام ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد له رسنیو سره خبرو کې دغه بندیزونه بې ګټې بللې دي، خو یو شمېر افغان نجونې او ښځې وایي چې د نړیوالې ټولنې دغه ډول اقدامونه کولای شي پر طالبانو فشار زیات کړي. طالبان چې د 2021 کال د اگست د میاشتې راهیسې پر افغانستان بیا ځلې واکمن شوي دي، پر ښځو نجونې محدودیتونه زیات کړي دي. د خپل واکمنېدو سره یې سم د افغان نجونو پر مخ د پانتونونو او د ښوونځیو دروازې تړلې او دوی په غیر دولتي او دولتي موسسو کې کار کول راګرځولې دي.
فریدا جان سیال مننه په راپور کې مو واردل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش او په افغانستان کې د یوناما مشه روزا او تنبایو ل طالبانو په مستقیم او غیر مستقیم ډول غوښتي دي چې د شوزو حقونه رعایت کړي. د شوزو د حقونو فعال قمر نیازی را سره د خبرونه تشرحلی ستاس په باور څنګه کېدیشته چې په افغانستان کې د شوزو حقونه یاد شي په تیر بیا چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په ګډون نړیوالو له طالبانو دغه څخشتنه کړی ده. تاسو هیله ورته لری؟
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او زاید چې د مارچ د اتمې نړیوال ورځ مبارکي افغان مېرمنو ته او د نړۍ ټولو مېرمنو ته وړاندې کوم. په تاسف سره چې افغان مېرمنې خپل د حقونو څخه محروم دي، فعلا محکوم دي، او نړیوال هم خپل فشارونه شروع کړي دي. زموږ حلې ځلې وي، زموږ احتجاجونه وو، زموږ کوششونه وو چې بالاخره نړیوال مودې ته وهڅول چې نړیوال خپل فشار راوړي پر حاکم نظام باندې، ځکه چې حاکم نظام د خصو پر حقونو باندې د لومړي ورځ څخه تر نن ورځ پورې د ټول حقونو څخه محروم کړی دی. خزي کاغه د زده کړې حق دی، کاغه د کار حق دی، کاغه د سفر حق دی، کاغه د کار کولو
یا جن یاسي. او بخشي زما پښتنه داوله چې آیا دغه فشارونه چې تاسو یې دا کوي چې ستاسو د هلو ځلو نتیجه ده او د افغان میرمنو د هلو ځلو نتیجه ده، دا به نتیجه ورکړي؟
ان شاء الله موږ امیدوار یو، ځکه چې دا غز موږ هڅه او کوششونه وکړو چې نړیوال دې ته متوجه شو، دې ته زیر شو او خپل استازي واستول افغانستان ته ترڅو چې د افغانستان د حاکم نظام سره غوي لیدنه وکړي د نشته څخه او ترې پوښتنه وکړي چې په څه دلیل مو دغه محدودیتونه د ښځو ته جوړ کړی دي، آیا دا کوم سیاسي برخه لري او که یا هسي فرهنګي او دغه شرعي صیغه خو نه لري؟
په دې برخه کې دا او بخښه دا تاسو اشاره ورته وکړه، د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال امینه محمد حتی کندهار ته لاړه، خو د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده ورسره ونه کتل. آیا په دې صورت کې بیا هم تاسو هیله لري چې دغه فشارونه به نتیجه ورکړي؟
انشاءالله، ځکه چې دوی هم مجبور دي، که غواړي چې اقتدار باندې پاتې شي نو مجبور دي چې د نړیوال فشارونو تر تاثیر لاندې راسي. او زمين کې زما غوښتنه د ټولو فامیلانو څخه، د ټولو کورنۍ څخه، دغه د ټولو افغانانو څخه، چې په حاکم نظام کې که هر څوک داسې کسان شته چې هغوی د په دغه پویږي چې موږ دقیقا موږ غلط کار کوو، نو هغوی د ملاتړ وکړي د خلکو، چې تر څو د لکه د قومي مشران، د میندې پلرونه، د اولادونو چې اولادونه به تعلیم پاتې سوي دي، هغوی دي یو سلامیزه احتجاج وکي، پورته سی خپل غږ دی وچت کی تر څو دی تر فشار لاندې راسي. کد نړی یا نړیوال فشار یا داخلي فشار، یو فشار نه، یو فشار خو به دوی ته مجبور کی. کله چې دوی مجبور سي، دوی به خپل تجدید نظر وکي او یو نیک اقدام به وکي ان شاء الله.
ډیره مننه قمر نیازی، مدني فعال چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیستلې. وی خبرتیا ورسته به هغه اعتراضونو ته مخه کړو چې د مارچ د 8 منټې په ارتباط د افغانستان دننه او بهر شوې دي.
نن د مارچ 8 د خزو نړیواله ورځ ده. افغاني خزې او انجونی نن ورځ لته ډول ستونزو سره مخامخ دي.
هغه امید نه پاتې ځکه چې نه پویګو آی پانتن شو کیږي نه شو کیږي.
خو زه خون کې هم په کاپیسا ولایت کې اوس بیکاریم،
په کرای کور کې ژوند کوو، ماشومان مې ټول ناروغ دي.
دغه طالبان څه دغه پښتنه لرم چې د شریعت په کوم ځای کې نوشته سوي دي چې ښځې حق نه لري چې زده کړه وکړي.
نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه راپورونه او مرکه مه هېروئ.
ازادي رادیو په فیسبوک کې په مستقیم ډول کتلای شي او زموږ خبرونه په azadiradio.com کې اوریدلای شي. نن د مارچ د 8 منټې په ارتباط د افغانستان دننه او بهر د افغان میرمن ولخوا د غونډو اعتراضونو او لاریونونو په ترڅ کې د خبرس ول مانسل شو. جزئیات له سنا کاکړ څخه خبر.
سلامونه تاسو ته اوس مونږ ټول قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته. سکل یو شمیر افغان میرمنو د مارچ ته ما د خپل نقشو او حقونو د غوښتلو لپاره په غونډو اعتراضونو او لاریونونو سره ون منځله. دوی وایي چې د طالبانو حکومت له دوی څخه د زده کړو او کار د مهمو حقونو په ګډون ټول حقونه اخیستي او نړیوالې ټولنې هم دوی هیر کړي دي. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې تل پر ملاتړ ټینګار کوي. جولیا پرسی اول د دغو اعتراض کوونکو میرمنو څخه چې نن یې د مارچ د 8 په مناسبت په کابل کې په یو اعتراضي غونډه کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته وایي چې د دوی نننۍ لاریون په دې اړه و چې د مارچ 8 په نورو هیوادونو کې په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې ټول افغاني ښځې تر سختو بندیزونو لاندې دي. د پانتونونو، ښوونځیو، تفریحي مرکزونو او ان ورزش ټولې دروازې د دوی پر مخ تړلې دي. حبیبې شریفي بیا په یوازې ځان د افغانستان په لویدیځ یا غور ولایت کې خپل او د نورو ښځو او جنو د حقونو لپاره غږ پورته کړ. ازادي راډیو ته په لیکل شوي تصویرونو کې ښکاري چې اغلی شریفي د غور ولایت ودانې مخې ته شعارونه ورکوي. هغه عدالت غوښتنه چې د پیښې د عیني شاهدونو په وینا د نوموړي او کورنۍ لپاره یې خورا درانه تمامه شوه. د دې پیښې یو عیني شاهد چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو د حبیبي شریفي پلار نیولی دی او د هغې او نورو میرمنو چې د هغې شاوخوا ټولې شوې وې د برخلیک په اړه تر اوسه کوم خبر نشته. خو د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې هم افغانو میرمنو د یو بل په همکارۍ ورته اعتراضونه درلودل. مانسه مبارز یو اعتراض کوونکی ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو د نړیوالې ورځې له فرصت څخه په استفادې غواړي چې د افغان ښځو د محرومیت او د افغان ولس د مظلومیت لپاره غږ پورته کړي. د ښځو او بشري حقونو یو شمېر نورو فعالانو بیا د مارچ د 8 په مناسبت له څو ورځو راهیسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه کړي او نن به د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې خپل لاریون پای ته ورسوي. د ښځو د حقونو فعال وژمتو خوایي
بلې سنا جنې سنا کاکړ فکر کوم چې
چې د دغه لاریون هدف صرف د افغان ښځو لپاره یو رساژغ پاتې کېدل دی، او تر څنګ یې د هغو ښځو لپاره چې دننه په افغانستان کې شاغ نه لري ټول حقوق چې اسلام وضعي قوانین نړیوال قوانین ورکړي هغه ورڅخه اخیستل شوی.
بلې سنا کاکړ
تاسو مونږه غوړې؟
بلې مهرباني.
نو څنګه چې تاسو واوریدل افغان جنو او خزو مخکېم په ور ور د خپل نقشو حقونو د ترلاسه کولو لپاره له نړیوالو د عملی ملاتړ او د طالبانو پر حکومت د فشارونو د زیاتوالو غوښتنه کړې ده، خو د طالبانو حکومت تل ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خزو او جنو حقونه ته ژمن دي، خو له دغو حقونو یې تر اوسه کوم مشخص تعریف نه دی وړاندې کړی. مننه
سنا کاکړ. له تاسو څخه مننه کوو. د درې محصلینو څرګندونه لرو. شافیه په کندهار کې د طب محصله چې طب نیمګړی پاتې دی، نازو په کندهار کې د طب محصله چې طب نیمګړی پاتې ده، او سنا په کندهار کې محصله. د دوی هیله در سره شریکو.
د ډیرو اقتصادي مشکلاتو له کبله، ډیر داس نور مشکلاتو له کبله ما خپل دوله سم سم پایته ورسول او کلاس مګي. د هغه څخه ورسره ډیر امیدونه او ډیر هیله مې درلوده چې زه به وکولای سم چې ورځ دی یو ډاکټر سم، خپل د ټولنې لپاره خدمت به وکم، خپل خلکو ته به خدمت وکم. خو زما ټوله هیلې او ټوله ارمانونه پای ته ورسېدل.
ورسره له هغه چې مکتبونه بند شول او په هندونه خلاص و، موږ هر ورځ تک د دې ویرې سره و چې نن به وي کسبا، خو موږ په هندونه نه به هم حکیم نظام حتما را بند وي. او موږ ټول په سر کې دا نو امیدي لیدل و چې دا د علم حاصلولو درځي بس موږ پر مختمه بندیږو. خو د دې ویرې سره سره موږ د زړه په امیک کې دا دیو بل و چې په هندونه بند نکړي او مکتبونه هم شاید برته خلاص شي، خو متاسفانه دا دیو هم رسوا او موش ټول ارمانونه او هیلې د خاور سره خاوس وي.
اول خو موش خپل دوه اسکال په ډیر زحمات خپل درسونه وویل، کوشش مو کړل چې یو شاین دولرو مکتب مخلص کړل، نو بل اخره کانکور مو ورکړل کندهار پونتون تالته په اداره ما پونځي کامیاب شولم. خو هغه و چې اسلامي امارات رااله ما دا پریکړه وکړل چې زه به ټیپ پونځي شو کوم. ساده حالت مم سم نه و، په ډیر زحمات مفیس ورکل، متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل.
سنا، نازو او شافیه د کندهار درې محصلینې چې درسونه په منځ کې پاتې دي. البته په کندهار کې په سلګونو محصلینو نجونو درس وایه چې اوس یې لسته کړو محرومې شوې دي. د دوی یو لویه برخه هغه محصلینې وي چې د طب پوهنځی لوست. ازادي راډیو په فیسبوک کې په مستقیم ډول لیدلی شئ. اوس موږ خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ، azadiradio.com کې. د مارچ اتمه به د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د افغانستان په شهرونو کې نسبتا تودل منزل کېده. جنو خلکو به یو بل ته سوغاتونه ورکول، میرمنو سره به نارینه و په رستورانتونو کې ډوډۍ خوړي او توفې به یې ورکولې، ګلونه به یې ورکول. اوس په دې طرح شو چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نن د مارچ اتمه په افغانستان کې څرنګه منزل کېږي. جزئیات له نرګس مومند حسن زیچ خور.
سلامونه شایبر صاحب، تاسو ته او درنو اوریدونکو ته وخت تاسو ټول په خیر. دیموګر راپور نن د دې پاړه د سړي چې څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، زموږ راپور هم نن د مارچ ته اتمې د خزو د پیوستند نړیواله ورځ په ویاړ دی. دا چې آیا اوس هم دا ورځ د تیرو کلونو په شان منزل کیږي کنه؟ په دې مقابل کې اوسیدونکو ځینې خلکو سره مرکې وکړي، خو عمومي نظر دا و چې دا ورځ به په تیرو کلونو کې یعنې په رسمي ډول په پراخه کچه ډېره ښه منزل کېدله او د ښځو پر ستونزو په لاسته راوړنو به پکې خبرې کېدلې. خو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دي وروسته هغه څه چې پخوا منزل کېدله په هغه شکل باندې نن منزل کېږي. نو په دې اړه موږ د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي چې خپل یو اوسیدونکی البته و چې دا خپل کوژدنې ته یې ګل اخیستې، خپل مور ته یې اتر اخیستې، دا وای دي ورځ منزل ډیر خدای او یو ډیر لوی الاتداد، یعنی حواله دادی چې موږ باید وخت نه وخت خپل خزه یا خپل میرمنې سرپرایز کوو. دا په امید توګه دغه په روح پر روان باندې ډیر ښه غیز درلودلی شي. نو ځکه د دې ورځ ارزښت دی او بل دا چې اوسنی وضعیت دومره خراب دی، یعنی موږ د خفګان لپاره ډیر زیات خبرې لرو. نو ارتیا دې ته لیدل کیږي چې داسې وړي وړي خبرې هم چې کله د موږ په ژوند کې راځي، ارتیا ده چې موږ هغه ورځ باید ون منزل. او ورته وخت کې موږ د کابل ښار یو بل اوسیدونکي شبانه چې د درې ماشومان دغه سره خبرې وکړي، هغه وایي چې د دې ورځ ما البته سهار وختي چې کله زله خوب پاتیدم ما سهار وختي خپل د ژوند بلګري لخوا یو ډیره ښه مبارکي تر لاسه کړ چې ما ته ډیر ښه احساس راکړ. نو دا وایي چې هم دا ورځ په رسمي ډول په هیواد کې نن منځل کیږي، خو دا وایي چې ما خپل په کور کې د تیر کلونو په شان زه اوس هم غواړم چې دا ورځ ون مانځه او زه به دا ون مانځم. شبانه وایي
بله نرگس جان مومند لکه چې نصر آورو بله اوس آورو اوس آورو مهربانی
بالکل. نو شبانه هم ما خبر کوي چې ما خپل زه خپل لورګانو ته نن قرار دی چې د اتم د مارچ لپاره یو وړکۍ مراسم ونیسم او غیته ډالۍ ولرم، ځکه وضعیت دومره خراب دی، زه دومره غمجن یم چې دومره پښمن کې دومره ډیر خفګان دی، یعنی بل هیڅ نشته چې زه دې خوشاله کم غیر دی چې حداقل په دغه ورځ پر منزل باندې زه دوی ته دا وروښیم چې موږ مبارزه ادامه لري او دوی باید مبارزه مبارزه وکي. او په دې ورځ کې موږ دوی ته دا ورخایو چې دغه ورځ د ښځو د مبارزې ورځ ده او موږ د ښځو په لاس وړاندې باندې هم بحث کوو. نو په ورته وخت کې موږ په کابل کې د یو ګل فروش سره هم خبرې وکړې، دغه خبرې موږ هم ترلاسه کړې. د ګل فروش او د یو ګل وبخې کیک پلورون کې چې د کیک کلچر خرڅولې د دوه سره خبرې وکړې. عمومي نظر دا و چې هغه څه چې په خوان منزل کېدل، هغه څه یعنی ګلان اخستل کېدل، یعنی کیکونه اخستل کېدل، جوړېدل، هغه څه خوان دی اوس نشته، غوړه بازار ګرم نه دی. خو بیا هم یعنی د تیر په شکل باندې هغه سنن منزل کیږي، لکه د ویلنټاین ورځ صح کال د خز ورځ هم هغه شکل د په خاتو غنن منزل کیږي. خو د تیر کال څنګه چې تاسو هم جواب ته دا چې د تیر کال د دسمبر په میاشت کې کله چې طالبان حکومت د په خز باندې په نړیوالتي ادارو کې د کار پر کولو باندې بندیز ولګاو، نو خای چې یو ډیر لوی علت چې اتم د مارچ هغه شکل چې اړینه ده نن منزل کیږي، یو علت دا د زکه خز په اقتصادي شکل باندې ډیر زیات اغیزمن شي دي.
نرگس جان مومند تاسو دې ته اشاره وکړه چې په کابل کې مو له ګل فروش سره خبري وکړې او د کیک له پلورونکو سره، او دوی وویل چې دا ورځ تاوده نه ده لمانځل شوی، لیکن بیا هم دا تاسو ته وویل چې ګلان خرڅ شوی دي او کیکونه پلورل شوی دي.
او بالکل شی برسب وای خرڅ شي وی دی، وای ګلان خرڅ شي وی دی، وای کیکونه خسر شي وی دی، اته موږ سره د کیکونو هغه عکسونه هم انزورونه هم موږ سره خبره کلمته راولېګل. خو عمومي نظر دا دی چې هغه څه چې په خوا لیدل کېدل، هغه څه چې په خوا خلکو ډیر زیات مخکله مخکې اورډر ورکوه، هغه څه نه دی، ځکه یو ډیر لوی علت دا و چې د دې په وینا خزو په هم د مایندو مثلا مایندو په هم خزو په مابین کې هم د ورځې ډیر خین منځلې، خو اوس هغه څه نه دی، ځکه خزو باندې بندیزونه لګېدلې دي او دغه ترڅنګ باندې نارینه او اقتصاد ډیر خراب شوی دی، چې دا هم یو لوی علت ګرځېدلې دی چې هغه په شکل باندې چې وایي د ورځې نشین منځلې.
مننه نرګس مومن حسن زیبا چې په افغانستان کې د مارچ د اتمې ورځې د منځلو په ارتباط له تاسو سره معلومات شریکول. لوي خبرتیا ورسته یو نړیواله مسله راخلو، البته د دې خبري مجلې تر اخره بیا هم د مارچ د اتمې پاړه اوریدل شي.
ازادي رادیو ته ورجونی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوکراین یو ځل بیا د نارت سټریم په نوم د غازو په نلیک کې دوران کاری په پیښه کې خپل لاس لرل رد کړی دی. د دې هوا دفاع وزیر ویلی دی چې د نارت سټریم پر نلیک د 13 سپتمبر میاشتې په حمله کې اوکراین لاس نه درلود. جزئیات له نوریاس نوریسخه نوریسه.
بلې شي برسب لکه څنګه چې تاسو دا ونور کړی دی، اوکراین دفاع وزیر اولکسی ریزنیکوف دغه څرګندونه په سټاکهولم کې د اروپای ټولنې د دفاع وزیرانو تر غونډې مخکې په یو خبري کانفرنس کې وکړې او هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د یو اوکراینی پناوی ډلې د نارت سټریم دوه یا نارت سټریم یو نلیک باندې د سپتمبر د میاشتې په حملو کې لاس درلود. هغه وویل چې کیف دا د کیف کار نه دی. تر دې مخکې د اوکراین د ولسمشر سلاکار میخایلو پودولیاک هم تیر ورځ په رسمي ډول باندې په دې پیګه کې د کیف لاس لرل رد کړیو او ویلو چې نه پوهیږي چې دا د کومې ډلې کار دی. خو نیویارک ټایمز رسپانې د امریکایي استخباراتو په حواله پرون راپور ورکړ چې دا د اوکرایني یوی اوکرایني په لوي ډلې کار دی خو دغه ډلې د دې ډلې هویت نه پټه کړی بلکې جرمني کې د ځینو راپورونو لمخې ویل شوی دی چې دا یو شپکسیزه ډله وه په جعلي پاسپورټونو باندې د جرمني د بندري ښار روستوک څخه یو بیړی کرایه کړی و او په دغه عملیاتو کې ورڅخه کار اخیستی و. البته روسي د کرملین د ویان دیمتری پیسکوف هم دغه وروستیو راپورونو په وړاندې خبرګون ښودلی دی او ویلي دی چې دا د هغې ډلې کار دی چې غوښتلې د لویدیځ او د روسیې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. هغه د انتقاد په توګه ویلي دي چې د دغې پیښې د څېړنې په اړه موسکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې ده چې دا وڅېړي چې عاملین یې څوک دي. د یادونې وړ بولو چې د نارت سټریم د ګازو نه لیکه چې د روسیې ګاز د بالتیک سمندرګي په تل کې جرمني ته انتقالوي. په هغه سیمه کې دغه چاودنه شوې وه چې هغه د سویډن او دنمارک په اقتصادي زونونو پورې تړلې وه. دواړو هیوادونو د جرمني سره په ګډه په دې اړه باندې څېړنه کړې وه خو دا یې نتیجه اخیستې وه چې دا یو قطعي عمل و خو ویلي وو چې نه پوهېږي چې دا د چا کار دی.
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې مې مخکې له تاسو سره ژمنه وکړه بیرته د مارچ اتمې په ارتباط یو مطلب ته ورزو، یو ویډیوي راپور لرو چې یو شمېر محصلین په کابل کې چې د کانکور امتحان هم ورکړی دی بیا هم له زده کړو پاتې شوي دي او دوی دا تمه لري چې یو ورځ دغه هیلې په ځای شي. دغه ویډیوي راپور سره ګورو.
شریفه د کاج په روزنیز مرکز د بریت له ټپیانو څخه ده. هغه د کانکور په ازموینه کې د کابل پوهنتون د فرانسوي ژبې ادبیات ته پر ریالیش و خو یوازې څو ورځې وروسته طالبان اونجونې له تحصیل څخه منې کړې.
فکر کوم چې خای پرانستل نشي. موږ چې نوم ثبت کړو معلومه نه ده چې پرانستل به شي کنه. ټول اونجونې پرانستلو ته یې پته مدي.
دوشت کلنه شریفه وای چې له اقتصادي پلوه د تحصیل دوام لپاره سخت ورځې لیدلې دي. له پوهنتون محرومېدل او له بریت پاتې ټپونه یې ځوروي.
دا پښتم چرخ خورده بود دغه می
سره کې می چرخ وړلې و سر می کله چې له دیوال څخه ځان واچو خوک شو چې چې په خوات پرده می سیر شوې ده چې لا یې درملنه نه ده شوې. پای افغانستان کې نګیږي کلر می پای مرکز پاته جوالی توپ کوي.
پای مرکز هم در شانی ما مرمی خورده بود و
دمنتی ننګونو له کابل نه غوړي چې خپل هویت شریک کړي. دغه د رښت کلن انجلۍ هم د کاج روزنیز مرکز له ټپیانو څخه ده. هغه هم د تیر کال په کانکور آزموینه کې د کابل ته په هنزي ته بریالی شو.
ما و خون ما بازی کردیم
موږ په خپل وینو یعنی ځان لوبي وکړي تر څو درس وایو او د ټول اقتصادي ستونزو سره سره له دوستانو سره کورس ته راتللو او درس مو وایل. له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ وو. کله چې په هنتون تلاړو موږ یې له دروازې ځواب کړو. ډیر خپګان احساس مې وکړه کله چې ملګری مې په ژړا کور ته ستنې شوې.
وخت د طالبانو له بیا راستنې دوه رئیس لشپګم ټولګي لوړن جونې زده کوونکي لومړی له ښوونځي منې شوې او وروسته د طالبانو سرپرست حکومت ښځې له کار او پانتون څخه هم محرومې کړې. د طالبانو په وینا د دغه اقدام له عمل د شرعي چاپېریال نشتون دی. د کابو دوو کلونو په تېرېدو سره داسې ښکاري چې پر طالبانو نړیوالو فشارونو اخیز نه دی کړی. که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په سړو ولایتونو کې د هوت میاشتې 15مه د نوي تحصیلي کال پیل اعلان کړ خو تر اوسه د نجونو پر تحصیل د محدودیتونو په تړاو یې څه نه دی ویل.
د ازادي راډیو د دې خبري مجلې پور سوی کې سپورت ته مخه کوو. د ازادي راډیو د سپورت خبريال بختيار ساحل را سره د ساحل سپ د افغانستان کرکټ بورډ د بنگلاديش او سریلانکا سره د 19 کلنو لوبډله اعلان کړه. مسول کسانو څه ویلي دي چې دا څنګه لوبډله ده؟
سلامونه ټولو ته. په رسنیز کانفرنس کې چې نن د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټي غړیو خبرې وکړې، د دوی خبرې دا وی چې لتیرو څو میاشتو راهیسې ل 15000 کسانو څخه دغه 21 کس لوبغاړي راويستي دي او په څو پړاوونو کې دوی بریالي شوي دي او دغه پایلې تر رسیدلې دي. دوی وینا دا و چې
ساحل صاحب مننه بخښنه غواړم وخت نور اجازه نه راکوي. په دې برخه کې که تاسو نور معلومات غواړئ تاسو کولی شئ چې د ازادي رډو په ویب پاڼه کې ولولئ. دا خبري مجله مو هم دومره زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم. شیبی ورسته د ازادي رډو بل ما شمنی خبري مجله اوریدای شي. لمر سره اوسئ نوی معلومات په نوی خبری مجله کې.